کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درانو اوریدونکو السلام علیکم زانه شبا شنایم نن د چهارشنبه ورځ د اسد میاشتې د 14مه د اگست له درېمې سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار 10:30 او په افغانستان کې د ماښام 2:00 دي. د ازادي رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماښامنۍ خبرونه پیلې. په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خبرو. لومړی په موخه د مهمو خبرونو سرټکو ته
ننګرهار ولایت کې د داعش د جلب او جذب یو مرکز نیول شوی دی. ایران وایي چې دوی سره د اتومي تړون په سر چې کومې ژمنې شوې وې هغه نه دی مړ شوي. او په دوبۍ کې د یو الوتکې 300 مسافر د لوی حادثې نه ژوندي وتلي دي.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اورېدو وروسته دا رپورټونه هم درته خبرو. افغانستان حکومت هڅه کوي چې د چین په مرسته په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د طالبانو سره مخامخ خبرو ته لار پرانیزي. د ننګرهار په ولایت کې چارواکو ویلي دي چې د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د عملیات په مهال د داعش ډلې د جلب جذب لوی مرکز نیولی دی. جمهور رئیس براک اوباما د سنگاپور سره د امریکا متحده ایالاتو د ډیپلوماتیکو روابطو د ټینګېدو د 50مې کلیزې په ویاړ پرون د سې شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د سنگاپور صدر اعظم ته هرکلی وویل. د بخښنې نړیواله موسسه د بشري حقونو د څار اداره وایي چې په نارو کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په کم کې خلک په ډیرو سختو بدو شرایطو کې ژوند کوي. مسکو وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیه او طالبان ورته ګټه لري. دا خبره څومره د منلو وړ ده؟ په دې اکلام د مرکه اوریدل د پوره خبرونو له اوریدو وروسته مه هیروئ. قدر من اوریدونکو دا درته وروسته خبرې کې خو اوس متی الله عبد درته د دې سات بشپړ خبرونه وایي.
ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د ولایت د کوټو ولسوالۍ د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو په خلاف د بریالیتوب وروسته تېر ورځ د دغې ولسوالۍ په گاونډ د هسکې مینې ولسوالۍ کې د خراسان په نوم د داعش د جلب او جذب یو لوی مرکز نیولی دی. نوموړي وایي چې په دغه ځمکني او هوایي عملیاتو کې تېرو دوه ورځو راهیسې د داعش د ډلې 2 جنګیالي هم وژلي دي. بلخوا چارواکي وایي چې د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبان ترمنځ نن سهار راهیسې جګړه روانه ده. د دوی په وینا دواړو خواو ته پکې مرګ جبله هم اوښتي. د امنیتي منصوبونو په وینا جګړه نن سهار وختي وروسته له هغې پیل شو چې وسلوالو طالبانو یوې ډلې د جنخیل ولسوالۍ د لوړې په سیمه کې په امنیتي پوستو د درنو او سپکو وسلو بریدونه پیل کړل. همداشان په پکتیکا کې بیا چارواکي وایي چې په شګین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ترزي برید کې د طالبانو یو مشهور قومندان په ګډون 15 پاکستاني جنګیالي وژل شوي دي او 9 ټپیان دي. د پکتیکا د والي ویان نبی الله پیرخیل امریکا غږ ته وویل پاکستاني طالبانو په یوې 14 کسې ډلې تېر ماښام د شګین په ولسوالۍ کې په لیمانځو سیمه کې د امنیتي ځواکونو د کمین په مهال برید شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دی چې هغه ملکونو چې د ایران سره د اتومي تړون په لړ کې د ضمانتونو په توګه امضاګانې کړې وي هغوی خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړي او ایران اوس هم په خارج کې خپلو ډیرو اساسو ته لاسرسی نه لري. هغه وایي که ایران نړیوال بانکونو ته لاسرسی ولري نو نور زیات تیل به صادر کړي. د ایران د روحانی مشر آیت الله خامنایی له قوله ښاغلي روحانی وویل چې که چیرې امریکا په رښتیا د ایران سره د ښه نیت په اساس اتومي تړون کړی وي نو ایران ته به لاره خلاصه شي چې په سیمه کې مختلف فیصلونه ګټه واخلي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران سره اتومي پروګرام د بندولو په سر تړون د دواړو طرفونو نه په ښه نیت شوی دی. د ملګرو ملتونو عموم منشي بان کی مون وایي چې د اوس هم په یمن کې د هغو ماشومانو په اړه سخت تشویش لري چې د حوثي یاغیانو خلاف د سعودي عربستان د الوتکو د بمبار د خطر سره مخ دي. ښاغلي بان کی مون د خبرې د سه شنبه په ورځ ملګرو ملتو امنیت شورا ته د خپل راپور د وړاندې کولو په وخت وکړي. ښاغلي بان کی مون وویل چې
The content of the report stands. Let me be clear.
راپور کې چې سره غلي دي هغه واقع دي او زه په صراحت سره وایم چې کېدای شي چې ډېر خلک په دې راپور خوابت شي، خو زموږ هدف دا دی چې ماشومان د خطر نه وزورو. خو په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر د ښاغلي بان کی مون دغه تورونه رد کړي او وایي چې دوی به یو هیئت وټاکي چې په دې اړه پلټنې وکړي. په دوبۍ کې د امارات ایرلاین الوتکه د یو ناڅاپي پیښې سره مخ شوې ده، خو په پیښه کې چاته کوم تاوان نه رسیدلې. د هند نه دوبۍ ته د راسېدو سم د کوزیدو په وخت الوتکه وښویده. الوتکه کې اور بل شو، خو په الوتکه کې سپاره قریب ټول 300 کسان روغ رمټ وستل شوي دي. روسیا دغه خبرونه راډیو چې ګینی دوی د سې شنبه په ورځ هغه ځای کې د زهرجنو ګازو شندلو کې لاس لري چې په کوم ځای کې چې دوی یو هلیکاپټر هم غورځېدل. د روسیې د کرملن ویاند وایي چې موږ خبر نه یو چې څه شوي دي او چیرته شوي دي، او په دې اړه تصدیق کول هم سخت دي. خو بل خوا په سوریه کې د خیریه مرستو مامورین وایي چې یو هلیکاپټر د حلب د محصر شوي ښار سره نږدې د زهرجنو ګازو بیرل غورځولې دي، چې په نتیجه کې قریب 10 کسان چې زیاتره ښځې او ماشومان دي اغیزمن شوي دي. د امریکا د جمهوري اسد د انتخاباتو لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ د کمپاین مسولین د ډېر سخت مشکل سره مخ دي، او داسې ګڼي چې د کمپاین لپاره پلانونه د ناکامۍ سره مخ شوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
تیر ورځ ټرمپ د خپل پلاویانو یوې 800 کسیزې غونډې ته وویل چې له روسیې سره په نږدې همکارۍ کې به ترهګر له منځه یوسي.
د ټولو جګړو لګښتونو او نورو ستونزو پر ځای که موږ روسیا او نور خپل ملګري کړو او داعش له ماتې سره مخامخ کړو، دا به ښه کار نه وي.
دې سره جوخت یې ځینو سرګندونو دننه د جمهوریت غوښتونکو په ګوند کې اختلافات ډېر کړي دي. ټرمپ ویلي هغه چمتونه ده چې د پال راین او یا سناتور جان مکن د بیا انتخاب کېدو په چاره کې له دغو کسانو څخه ملاتړ وکړي. له بلې خوا جمهور رئیس اوباما د ډونالډ ټرمپ وړتیاو ته اشاره ویلي چې هغه د جمهوریت څوکۍ ته مناسب نه ده.
فکر
کوم چې د جمهوریت غوښتونکو نوماند د جمهوری ریاست وړتیا نه لري. ما دا خبره تیره اونۍ وکړه او هغه په کراتو دا ثابتوي.
خو ټرمپ هم د اوباما اداره ناکامه بولي.
بل خو د فرانسې ولسمشر فرانسوا غولان ویل دي چې د چکل هم د خاغل ټرمپ خبرې واورنه نو سخت ته خپه کیږم، ځکه چې هغه داسې خبرې کوي چې د سړي طبیعت ورته خراب شي. د مختلفو تلویزیوني شبکو او سرویګانو لخوا معلومیږي چې میرمن کلینټن د خاغل ټرمپ نه مخکې روانه ده، او د امریکا ولسمشر غواړي چې د امریکا کانګرس د آرام سمندر د غاړې د 12 ملکونو سره تجارتي همکاري تړون تصویب کړي. دغه تړون په سر د ولسمشر اوباما حکومت د خپل دورې د پیل نه کار پیل کړي. خاغل اوباما په دې اړه ویل چې
I am a strong supporter of TPP because it will reduce tariffs taxes
based په دې باور یم چې دغه تړون کې دوه سره به او امریکا ته ډېر ګټه ورسیږي، او دغه تړون هیڅ متبادل نه لري. او څه خبر ده چې د انډونیزیا د اساسي قانون محکمې په دې غور شروع کړی دی چې همجنس بازی جرم وګڼي او کنه. د اسلام پال یو ډلې په دې اړه محکمې ته یو عریضه هم وړاندې کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. د هم د روان خبرونه لمړی رپورت وروسته له هغه چې د څلور اړخیز ډلې مذاکرات او عملی نتیجه ورنکړه او طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر نشول، اوس د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د چین په مرسته په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره له طالبانو سره مخامخ خبرو ته لار پرانیزي. خو د چارو یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د چین هڅو ته خوشبینه نه دي، او ځین نور بیا وایي چې چین په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ګټو ترڅنګ هڅه کوي چې پر منځنۍ آسیا د امریکا او ناتو د نفوذ مخه ونیسي. په موخه په دې اړه له کابل د خبريال ممتاز بهیر رالي ګلی رپورت ده.
د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان استازي د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفو ډلو په ځانګړي ډول طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو د پیل لپاره په کابل او اسلام آباد کې 15 ځل جرګه شول، خو دغه جرګو مثبت پایلې نه درلودي او وینښول کولای چې طالبان د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي. اوس د افغانستان دولت په دې هڅه کې دی چې د چین لارې د سولې بهیر بریا ته ورسوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د دغه هڅو په اړه امریکا غوښتل.
د افغانستان حکومت همیشه توقع دا چې د منطقي هیوادونه د چین په څیر لوی هیوادونه د افغانستان د سولې په مسله کې ښکیل شي. هو، د افغانستان او د چین حکومتونه په دې باندې کار کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره شرایط برابر شي.
تواب غورزنګ زیاته کړه چې لا هم افغان حکومت پر خپل پخوانی دریز ولاړ دی او هغه ډلې او اشخاص چې له تروریستي فعالیتونو لاس اخلي د سولې دروازې پر مخ خلاصې دي. د ملي امنیت شوراویان په داسې حال کې د کابل او بیجینګ ترمنځ د سولې د هڅو خبر ورکوي چې د روان ایسوي کال د جولای میاشتې په وروستیو کې د طالبانو یو پلاوی هم د قطر پلازمینې دوحه کې د خپل سیاسي دفتر په استازیتوب چین ته تللی و او هلته یې له چیني چارواکو سره لیدکاته کړي وو. له بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په خپل وروستیو څرګندونو کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو غاړو سره په اړیکه کې دی تر څو د افغانستان روان کړکیچ ته د حل لار پیدا کړي. خو د چارو یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د چین هڅو ته خوشبینه نه دي. له دې ډلې د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي امریکا غږ ته وویل چین به هیڅکله هم د افغانستان لپاره د پاکستان له ملګرتیا لاس وانخلي.
چین د پاکستان پخوانی دوست او ستراتیژیک ملګری دی له اقتصادي له سیاسي نه. چین حاضر نه دی چې داسې کار یا داسې ګام پورته کړي چې د پاکستان په ضرر تمام شي. زه باور لرم چې پاکستان هم به دي غیر مستقیم چین ته وایي چې تاسو په دې باره کې کوشش وکړئ.
اوس پوښتنه دا ده چې چین ولې له دوو کلونو راهیسې د افغانستان د کړکیچ په لرې کولو کې هلې ځلې زیاتې کړي او په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې ده. په دې اړه د نړیوالو اړیکو استاد عبداللطیف نظری امریکا غږ ته وویل چین په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ګډو ترڅنګ هڅه کوي چې پر منځنۍ آسیا د امریکا او ناتو د نفوذ مخه ونیسي.
دروازه آسیای میانه که افغانستان باشه.
هغه وویل چین د منځنۍ آسیا په دروازه یعنی افغانستان کې هم غواړي چې خپل پراخ رول ولوبوي او په تدریج سره دا وښيي چې چین باید د نړیوال ځواک په توګه د غرب په ځانګړي توګه د ناتو او امریکا لخوا په رسمیت وپیژندل شي. د غراس خغلی نظری ویل چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د بیجینګ د لیوالتیا بل وی لامل دی چې چین فکر کوي د افغانستان بې ثباتی دغه هیواد غربي سیمو ته خبره نشي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړی استازی زمیر کابلوف وی ماسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو ډیپلومات په رسمي توګه د طالبانو او ماسکو د روابطو خبره کوي. ماسکو دا هم وی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیا او طالبان ورته ګټه لري. دا چې دا خبره څومره د منلو وړ ده. د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی د همدې پوښتنې په ځواب کې آشنا رادیو ته د سیول
زه فکر کوم چې له چوکاټ نه او د معمولو ډیپلوماتیکو موازینو او اصول چوکاټ نه د باندې په هر پلمه وجود ولري منلو وړ نه ده. هغه په دې معنا چې افغانستان ډېره ترخه تجربه لري د ډېرو نیابتي جګړو نه. د نوې اقداماتو کول ولاو که هغه ډېر ابتدایي او کم هم وي زه فکر کوم د روسیې دولت ته په کار نه ده. د روسیې فدراسیون چې په خپله ځان د تروریزم ضد یو آدرس ګڼي او بیا له مجهولو او افراطي تروریستي ګروپونو سره جنګېږي او خپله روسان وایي چې موږ له سازمان یافته افراطي او تروریستي ګروپونو سره په مبارزه کې نړیوال مسؤلیت لرو، هغه مسؤلیت له یاده باسي چې دا د افغانستان، روسیې او د سیمې په ګټه نه ده.
بله، دا اول ځل دی چې د روسیې یو ډیپلومات په رسمي توګه د طالبانو او ماسکو د روابطو په اړه خبرې کوي او وایي چې ماسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. ماسکو دا کار د ضرورت لمخې کوي او که په افغانستان کې د خپل سیال د حضور نه کمایېره لري.
زه فکر کوم چې اصلي خبره دا ده چې د ماسکو او واشنگټن او مجموع کې د ماسکو او د ناتو او اروپایي اتحادیې مناسبات د اوکراین له ستونزې وروسته ډېر خړپړ دي او تقریبا خصمانه حالت ته نږدې شوي دي او ماسکو کوشش کوي چې یو بل بلاک ایجاد کړي د ناتو په وړاندې او په خصوص د امریکې په وړاندې. په هغه اساس زه فکر کوم چې داسې اقدامات باندې لاس پورې کوي چې هر کسان چې د امریکای دښمنان دی هغه خپل دوستان جوړ کړي. ظاهرا د داعش مسله مطرح کړي. زه فکر کوم دا یو منطقي حالت ده. څه تضمین وجود لري چې بیا طالبان هم په راتلونکي کې له یو متحد شکل یو متحد جبهې کې د خپلو هغه فعالینو اهدافو لپاره له داعش سره ائتلاف ونکي په هر صورت زه فکر کوم چې اصلي هدف دا ده چې د ما مخکار زو چې د منافع او جګړه ده او دا جګړه یو نیابتي حالت لري چې کله مسکو کوي کله استخباراتي جګړه وي کله رواني جګړه وي او کله پوځي او سیاسي حالت ولري.
بله استاد تاسو په جریان کې څه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو سفرونه روسیې ته د روسیې له خوا په هر برخه کې د افغانستان سره مرسته او همدارنګه د تروریزم سره په ګډه مبارزه کې دوی خپل همکاري خوده لیده نو د یوې خوا دغه سمراستو اعلان د بلې خوا د طالبانو سره چې دا اوس مسله دی د افغانستان د دولت په خلاف جنگي د افغانستان د حکومت مخالفین دي او به د روسي اړیکې د طالبانو سره څه فکر کوي استاد چې روسیا د افغانستان سره د مخه سیاست لوبي کڅنګه
دقیقا د تاسو روسي خبره ډیره دقیقا کچې دا واقعیت ول دا د مخې سیاست ده او دا د سیمانالۍ په افغانستان کې روسي غوړی جګړه او دا وساتي په دمانه چې دواړو خواو ته امکانات فکر یا مورال ورکوي یا استخباراتي معلومات سره شریکي دا د جګړې تداوم په معنا ده او د جګړې تداوم په معنا ده چې د دومخې سیاست په هر صورت کې زموږ تکرارون چې دا د پسمه کې به هم نوي ائتلافونه رامنځته کړي.
بله روسیا چې په دې وروستیو وخت کې د افغان حکومت سره د اړیکو د خکېدو حتی کوله او افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي لکه مخکې چې مم په پښتنه کې ماتره کړه تو سفر یې درلودل راتلونکي کې اړیکې څنګه
به زه فکر نه کوم چې کابل به ډېر زر مخپلو اړیکو باندې تج نظر وکړي بل کابل ضرورت لري او په هر صورت کې به تداوم ورکړي خپل روابط ته بل دوړه هو د سفارتونو وجود لري ډیپلوماټیک روابط وجود لري اقتصادي روابط وجود لري افغان مهاجرین ته شتون لري په سیمه کې دا هو د نګټ اهداف لري په شانګهای کې سره همکاري لري د دې په نقاط په پام کې درلودل سره کابل فکر نه کوم چې ډیر زر یو اکسل عمل وکړي
اساس نظر سره چې باید څه وکړي
په هر صورت د مال نظر هم ضرورت ده چې افغانستان دولت باید ډیپلوماټیکو چینلونو د مسلې عمق ته ځان داخل کړي او سم اقتناعات ورکړي چې دغه لوبه د دوړو فوادونو په ګټه نه ده.
ډیره مننه استاد کورم ودان
خوشاله اوسئ.
د افغانستان د امریکایي وزارت وایي چې د کندز ولایت د مرکز په شمول درې ولسوالیو او د بغلان په دوه ولسوالیو کې د پولیو یا ګزندزت څلور ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین به د سه شنبه د اسد د 12 نه د جمعې تر ورځې د اسد تر 15 پورې دوام ولري. پل د 15 کلونو نه کم عمر ماشومانو ته د واکسین تاسکی ورکړي او د ګزند څخه وژغوري. دا ننګرهار په ولایت کې چارواکو ویل دي چې د هسک مینه په ولسوالۍ کې د عملیاتو په محل د داعش ډلې د جلب جذب لوی مرکز نیولې ده. د پدې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو لپاره تر ټولو مهمه و. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال ذبیح الله غازی په رپورت کې اورو.
د قهر سیلاب په نوم د اجزدي حکومتي عملیات د هسک مینه ولسوالۍ هغه سیمو ته رسیدلې چې د اسلامي دولت ډلې د جلب جذب او سیمایي قومندي مرکز ګڼل کېده. په ختیځون کې د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو ویان د ګرمن شیریناقه خبري اعلان او تویل چې داعش وسلوالي د هڅ کې مینه لګنو سیمو زغلولي او د تیری ورځې راهیسی د دغه ډلې لسګونه جنگیالي وژلې دي. د دې عملیاتو په پایله کې من بریالي شو چې د ګورګوري او شابهي سره سره ګن نور کلی او ساحل داعش څخه پاکي کو. د داعش ډلې مهم مرکزونه چې یوې د دغه ډلې د جلب جذب په نوم پاکړي او په پایله کې وو داعش وسلوال وجل شوی او ولس نور زخمیان دي. چارواکو ویلي چې د داعش ټلې د غلوي مرکز د خراسان په نوم نومول شوو. دا د کوټ په ولسوالۍ کې د اسلامي دولت نومي وسلوالو په ضد لشوې جګړې ورسته په گاوند هسکی مینې کې د داعش خطرناک مرکز ګڼل کېده چې اوس په حکومتي ولکه کې ده. تر اوسه داعش وسلوالو په هسکی مینې کې د شوې جګړې او تلپاتو په اړه رسنۍ او تڅنې دی ویلي. په ختیځ کې د پوز قومندانۍ ویلي چې د هسکی مینې په عملیاتو کې حکومتي سرتیرو ته د سر زیان نه دی اوخته. ځایي اوسیدونکي مني چې حکومت ګڼې سیمې له داعش وسلوالو نیولي خو وايي یو شمېر عسکري په ټپي حالت کې لیدلی چې په امبولانسونو کې لیکدول کېده.
یو له سوا د ګربرې په نامه دی څنګه دې کې دوه توغټ مرکز او هغه د ورتیزو کونو هغه تیر شپه په دغه دوه خلکو د طرف جوړ کړی کوڅه جوړ کړی دی. اما کته کې دیوالو کې سوري سي وګونه د پزاو کې د نخوله کوله نه غوښنه بل د اخو بیا نور کلینشته دی اخو رکه چې باز بیا هم سړي د حکومت مخ روان دي چې اخو نه غونډي ولي اخو ورو سرونه
د ننګرهار ولایتي اداروي د غلطه لدايش پر پاکیدونکو سیمو کې ډیر زر د مرستو لړۍ پیلې
کله چې د هسکې مینه ولسوالۍ په بشپړ ډول د ایش څخه پاک شي الته به هم ورته عمل تر سره کیږي. مسولین به زیول خلکو سره باندې دلی کوي هغه مرستې چارتیا د عمل تر سره کیږي.
اوس مهال د ننګرهار په کوټ چین هسکی مینې او نازیانو ولسوالیو کې د داعش ډلې پر وړاندې پیل شوي ګډ پوځي عملیات روان دي. په ختیځ زون کې د شینوارو ولسوالۍ د داعش ډلې د ظهور لومړنۍ سیمې ګڼل کیږي. خو افغان ولسمشر پر وړاندې حکومتي سرتیرو ته امر کړی چې دغه ډله باید په څو اونیو کې ختم کړي. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. جمهور رئیس باراک اوباما د سنگاپور سره د امریکا د متحده ایالاتو د ډیپلوماټیکو روابطو د ټینګېدو د 50مې کلیزې په ویاړ پرون د سېشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د سنگاپور صدر اعظم لی سین سونګ ته هرکلی وویل. د امریکا غږ خبریال جیف کاسټر په دې باره کې دا رپورټ رالیږلی دی.
دواړو مشرانو د خپلو خبرو په وخت کې په خپلو وعدو باندې بیا ټینګار وکړ چې د بحر الکاهل نه په اخوا د انډیوالۍ جنجالي موافقه لاسلیک کوي. د دولسو هیوادونو دغه تجارتي موافقه په اوس وخت کې په کانګرس کې بنده پاتې ده. جمهور رئیس باراک اوباما خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
It's not possible to cut ourselves off given how integrated our economies are. And trying to pull up a drawbridge on trade would only hurt us and hurt our workers. So the answer is to make sure that globalization and trade is working for us, not against us. And that's why today we are reaffirming our commitment to
خپل اقتصاد په نظر کې نیولو سره چې څنګه سره متغم شوی دی دا ممکن نه ده چې خپل ځان سره جدا کو او کوشش روان ده چې تجارت سره جدا کی چې دا به یوازې مونږ او زمونږ کارګرو ته تاوان ورسوي. ځکه نو د دې ځواب دا دی چې د دې ډاډ ورکړی شي چې نړیوال کېدل او تجارت زمونږ لپاره کار کوي نه زمونږ په خلاف. او همدا علت دی چې مونږ په خپله هغه وعده باندې ټینګار کوو چې د بحر الکاهل نه په اخوا مو د انډیوالۍ لپاره کړې ده. زه د ټي پي پي کلک طرفدار یم ځکه چې دا به په اساسي توګه په امریکایي متا باندې له موټر نه نیولې آن تر غلې تر حاصلاتو پورې مالیه کمه کړي او د امریکایانو لپاره آسانوي چې د نړۍ هغو مارکیټونو ته په چټکۍ مال صادر کړي چې په چټکۍ وده کوي. خاغلی لی مخکې د تجارتي موافقه غوښتنه وکړه چې د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتي مبارزه کې یو موضوع شوی ده. د ویلې د پدې پویږي چې دغه موافقه د سیاسي ستونزو سره مخامخ ده. لی سین لونګ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
وی هوپ اند آی ام شور د پرزیدنت شیرز دیس هوپ دټ کانګرس ول راتیفای د ټي پی پی سون. Not only will the TPP benefit American workers and businesses, it will send a clear signal and a vital signal.
منګه هله لرو او زه داړای ما چې جمهور رئیس هم هله لري چې کانګرس به زر TPP تصویب کړي. TPP به نه یوازې امریکایي کارګرو او سوداګرۍ ته ګټه ورسوي او دا به یو څرګند مهمه اشاره امریکا ته وي چې په آسیا او بحر کاهل کې به خپل مخکښۍ ته دوام ورکړي او هغه انډیوالۍ ته به پراختیا ورکړي چې زموږ ګډ سرنوشت سره تړي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې دغه موافقه به د هغو خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي چې د بین المللي تجارت په مخ کې پراته دي. په مخ به تړلي مارکیټونه پرانیزي او اقتصاد ته به وده ورکړي په داسې حال کې چې دا به د چین مخ په قوي کېدو اقتصاد سره یو مهم توازن پیدا کړي. جمهور رئیس به د واشنگتن په وخت د سه شنبې په ماښام ناوخته لیته رسمي میلمستیا وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدر مناوریدونکو د بخنه نړیواله مؤسسه او د بشری حقوقو د څار اداره وایي چې په نارو کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په کم کې خلک په ډیرو سختو او بد شرایطو کې ژوند کوي. په دې کم کې هغه خلک اچول کیږي چې غواړي د کشتیو له لارې استرالیا ته لاړ شي. د کمپ لګښت د استرالیا حکومت ورکوي. نور تفصیل په همدې موضوع د سیدنی نه د امریکا غاک د خبریال فیل مرسر په رالیګلی رپورټ کې اورو.
د بخنې نړیوالې موسسې او د بشري حقوقو د څار ادارې د استرالیا په حکومت تور لګولی چې د نارو په کم کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو د ژوند کولو په خراب وضعیت او د هغوی سره په ناوړه چلن یې سترګې پټې کړې دي. دا کم د استرالیا حکومت د دې لپاره جوړ کړی چې خلک د هیواد په کښتیو کې د تګ نه وډاروي. د بخنې نړیوالې ادارې او بشري حقوقو د څار ادارې په پټه په دې کم کې د خلکو د وضعیت د څېړلو لپاره ورغلی و. هر څه د نګ دینه کتلې دي او یو راپور په برابر کړی دی. د استرالیا حکومت تر اوسه په دې راپور تبصره نه دا کړی. د استرالیا حکومت وایي په پاپونیګینی کې دا کمپ یې د دې لپاره جوړ کړی چې د هغو خلکو ژوند وژغورل شي چې غواړي د سمندر د لارې د هیواد ته ځانونه رسوي. په دې کمپ کې هغه کسان اچول کیږي چې کښتۍ استرالیا ته د رسیدو نه مخکې د پولیسو لخوا ونیول شي. خو د بشری حقوقو د څار ادارو بیا په خپل راپور کې په دې کم کې د خلکو وضعیت غیر انساني ګڼلی او وایي د استرالیا حکومت قصدن په کم کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو سره په دې ناوړه چلن سترګې پټوي او غواړي چې خلک استرالیا ته د کښتۍ د لارې د تګ نه وډاروي. د بخنې په نړیوال ادارې کې څېړونکي انا نیستت د نارو په کم کې د مهاجرینو د وضعیت په هکله داسې وایي.
What I can only describe as a deliberate systematic abuse. We're not talking about
such a ma the naro pakam ki widel systematic aw pa qasdi dawal nawara chalan warta wail shu aw da dawal nawara chalan yawazi de yow ya so kasano sara na balki po umumi dawal da har cha sara keda aw za fikr kum che da australia hukumat ham de nawara chalan da patawlo da para zahmat ne isra za ka gwi gwari che da noro aw kasano ta che gwari de kishte lari australia ta da ratak plan wali de brat da akhsu yow dar
د بخنې نړیوال ادارې شپږ ځله د نارو په کم کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو د وضعیت د معلومولو لپاره د کم ته د ورتګ غوښتنه کړې وه خو اجازه ورته نه و ورکړ شوې. دا ځل میرمن نیستت او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار د ادارې یو وکیل په پټه د کم ته ورغلی و. دوی په خپل راپور کې ویلي دي چې په کم کې د ځایي خلکو لخوا د مهاجرینو سره زور زیاتی کیږي، ګواښونه ورته کیږي او روغتیایي خدمتونه نه ورکول کیږي. د نارو په کم کې شاوخوا 2200 پناه غوښتونکي او مهاجر اچول شوی دي چې د بشری حقوقو ادارې یوازې د اتیا و سره خبري کړې دي. اکثره دا کسان د افغانستان، عراق، ایران او پاکستان اوسیدونکي دي. ځینو ته د اوسیدو قانوني اسناد ورکړ شوی او همالته په نارو کې ژوند کوي. د استرالیا د سرحد ساتنې او مهاجرت د وزارت یو ویان دی ویلي دي چې د بخنې نړیوالې ادارې ورسره د دې راپور په حق له مشوره نه ده کړې. د ډاکټرانو یو ډله چې تیر میاشت د کم ته ورغلی ول وسه د هغه قانون په خلاف عریضه کړې ده چې دوی نشي کولای د نارو په کم کې د مهاجرینو د وضعیت په حق له وغږیږي. د استرالیا حکومت دا قانون پروسه کال نافذ کړی خو د مهاجرینو لپاره د ډاکټرانو د ډله په دې ټینګار کوي چې دا قانون د سیاسي افهام او تفهیم د اساسي حق نه سرغړونه ده. د هغه عریضه اوس د استرالیا په ستره محکمه کې تر غور لاندې ده.
د مهمو خبرونو لندیز ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د ولایت د کوټو د سوالۍ کې د داعش د جلب او جذب یو لوی مرکز نیولې دی. او بلخوا چارواکي وایي چې د پکتیا په جانخیلو سوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبان ترمن نن سهار راځي جګړه روانه ده. د دوی په وینا دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د ایران ولسمشر ویلي دي چې نړۍ چې دوی سره کومې ژمنې کړې وي هغه نه دي پوره کړې. او د ملګرو ملتونو منشي وایي چې اوس هم په یمن کې د هغ ماشومانو په اړه تشویش لري چې د اوسي غن خلاف د سعودي د الوتکو د بمبار د خطر سره مخ دي.
قدر من اوریدونکو د کابل ښاروالۍ د نوو څو کمپنیو سره نوي قراردادونه په څو برخو کې لاسلیک کړي. دا چې په کومو برخو کې قراردادونه لاسلیک شوي، کومې کمپنۍ دي او راتلونکي کې به په همدې برخه کې د افغانستان لپاره څه کارونه ترسره شي، ښاروالۍ به خپل مسؤلیتونه په کومه برخه کې سرته ورسوي، خلک به اولس به ورنه څومره راځي امدا د خبر اترو گفته شنو د نن ماخام د بحث موضوع ده. تاسو په پښتنه فکر وکړئ چې په خبرونه کې ګډون وکړئ. نو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پایته رسیږي. د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره څو شیبې وروسته پیلېږي. تر بیا الله مرش. رادیو